اغه فنکشنز نکیږي نو اغه په وجبانې دی سوق بیا یم نه هم دی هم دا خبره ده چې د دې مالی وضعیت چې اغه دې سره تر ډیره حد خراب شوی دی پدې کې بیا ډیر خلک داسې یو چې اغه مزدوري او ته مخوکا خدا مزدوري هم نشي کوي اغه ځکه بیا خلک په یو خبره او په بل خبره باندې تنګي نو ډیر داسې یو چې اغه په پیښور کې سوخ پوری خو پاتې شو خو کله چې دې لپاره ډیره مشکله شو نو بیا دې د پیښور نه لاړو د غزینه
نو دوی دې چرته تللی دي د پیښور نه پاکستان نور سیمه ته او کنه نور هیوادونه ته
دی کې داسې و چې سوخو اغه و چې اغه ډیر زیات نوم درلودو نو اغه لاړو ډیر پکې لاړو دوبۍ ته او بلکې زه به دومره وایم چې یو څو پکې لاړو دوبۍ ته خو زیاتره بیا لاړو پنجاب طرف ته او پنجاب ته هم داسې مخه وکړه چې هلته چې کوم د سټیج ډرامې کېږي نو په هغې کې دوی ته ونډه ورکېدلی شي او دوی سټیج ډرامو کې دوی ته برخه ورکېدلی شي خو هلته هم که موږ ګورو نو دوی ته هغه عمره پیسې نه راځي په لاس باندې څومره به چې دوی ته پخوا په وختونو کې راتلې د سکیورټي د خرابېدو نه مخکې
چې یو څوک هجړه یا نرخزی دنیا ته راځي کومه ګناه نه ده او نه هم د چا د توان شته چې مخه یې ونیسي خدا مخلوق چې خدای خلق کړي انساني حق هم ورکړي خو په ټولنه کې دوی ته ولې دا حق نه ورکول کیږي په پاکستان هند او ډیرو نورو هیوادونو کې دوی خوار زار ګرځي د دوی د تعلیم لپاره زمينه سم نه ده برابره یا سوال کوي او یا هم په ودونو او محفلونو کې په وران ځړ نڅیږي او سندرې وایي
آجا سنم مدر چاندنی میں ہم تم ملے تو ویرانے میں بھی آ جائے گی بہار گھومنے لگے گا آسمان
څه هم چې دا پاکستان مقامات د خبرو کوي چې هجراګانو ته به ډیر څه ترسره کړي وایي لکه د نورو وګړو په شان د دوی حق هم محفوظ دي خو کله چې د پاکستان په سړکونو یو هجرا یا نرخزی وویني او بیا د خلکو خندا او ملانډي او کله خو حتی د پولیسو لخوا د دوی زورول نو په دې خبره به یقین وشي چې د هجراګانو ډیر سپکاوی کیږي دوی هر یو د غم کیسې لري او ای کله چې سره کیننو کله کله لډیره درد یې په خله خیری راشي
ډیره دې زمونږ خو کله نه کله چې موږ څه کړی په خپل استراتو شو کله چې تاسو ته کوم ځان له لوخو کوم ډول د خلاص خیری کو موږ یې الله د تور تر کې داسې یو چې شریعت څه ته غو شي ورسو زمونږ مرکزی ذات موږ په خپل نسبت څه ډول د خو ډول د خلاص موږ ورشي خپل مرګري راټول شو او ورشو خو زمونږ مرکزی یو دیو نه مخکې کې یو لوته ویته ورنښت شو بل بلته ویته ورنښت شو بل بلته ویته ورنښت شو زړه راکینه نو ار سره راکوري نو په دې سره ټول موږ د کوڅو څخه په خاطر زرګوري کوڅو څخه په بدن زرګوري بس څه خپل دوا وکړو بیا راځو
خو اجراګان نه هیلې نه دي دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه ته دوام ورکوي د شیمیل فاونډیشن مشر بوبی وایي من هیله من یو چې لکه زمنګ بشان پراتلونکي کې نور نرخزی یا هجراګان د خلکو د خندانه وي دوی ته هم خدای ډیر خمغزه ورکړي چې کې دیشي پټولنه کې ډیر ستر کارونه وکړي هغه وایي تعلیم دوی سره انساني چلند او د ژوند لمړنۍ او اسانتیا او برابرول پر مسؤلینو د دوی د حقونو څخه دي چې باید ورته پاملرنه وشي زیاتوي داسې وخت راشي چې خلک به د دوی انساني هویت وپیژني دوی به بیا له موسیقي خوند اخلي نڅابه کوي خاندي به لکه د نورو خلکو په شان به خوشحالي کوي داسې به نه وي چې دوی په ماتو زړونو چورلکونه وهي او د خلکو د خنداوي بلکې دوی به ځان ته د عزت او د قدر وړ ژوند ولري
افغانستان د دنیا یو هغه هواد دی چې د مالولانو شمیر پکې بخې ډیر دی دلته په هر کلی او هر کوڅه کې داسې ماشومان یا لویان پیدا کولای شو چې یا به شالوي یا به سترګې نه یا به ذهن کار نه کوي او دغه سي نور مشکلات بلري په خو غمان کې دی چې په افغانستان کې د مالولانو د شمیر د سیاتوالي ترګردو لوی وجه جګړه ده خو اوس ویل کیږي چې په افغانستان کې د مالولیت ترګردو لوی وجه د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه دي افغاني کورنۍ دا بهتره ګڼي چې خپلو زلمو زامنو ته د ترلور د ماما لور د ترور لور او داسې نورې خپلوانی واده کړي خو دې ته یې پام نه دی کړی چې د خپلوانو ترمنځ د ودونو په وجه د معلولو او نیمګړو ماشومانو د زوکړې خطر زیاتی شي. یوې نوې څېړنې ثابته کړې ده چې 2000 کاله پخوا د مصر د یو فرعون یعنی واکمن پښې ځکه کږې وې چې پلار و مور یې په خپلو کې سره خور او ورور و. نور حال وشمار شیدی را کوي.
ساینس پوهان وایي چې د لرغوني مصر د یو ځوانې مرګ فرعون توتنخامون مور و پلار په خپلو کې سره خور ورور و. دغه فرعون چې کابو 3340 کاله پخوا په 19 کلنۍ کې مړ شوی دی کمزوري او کږې پښې لرلې. د ساینس پوهانو تازه تحقیقات څرګندوي چې د توتنخامون د پښو د کمزورۍ او کوږوالي اصلي علت همدا و چې مور و پلار یې سره خور ورور و. او دا خو ثابته ده چې په ذهني یا جسمي لحاظ معیوب او نیمګړي ماشومان په هغو کورنیو کې ډیر پیدا کیږي چې ښځه او میړه په خپلو منځو کې سره نږدې خپلوان وي. د توتنخامون مومیایي شوی مړی 13 کاله پخوا د مصر د پاچایانو په وادي کې وموندل شو. د پخواني مصر د پاچایانو یعنی د فرعونانو په کورنیو کې د خور او ورور ترمنځ واده کول منع نه و. د مصر نامتو لرغونپو صحیح حواس په قاهره کې خبریالانو ته وویل چې د لرغوني مصر پاچا له خپلې خور سره واده کولای شوی او دا ځکه چې د مصریانو له عقیدو سره سم دی د اوزیریس یا ایریس غوندې یو خدای ګوټی و او له نورو عادي انسانانو فرق درلود. ساینس پوهانو په 2001 میلادي کال کې د توتنخامون او ځینو نورو کسانو په مومیایي شوي مړو باندې تحقیقات پیل کړل. دغه تحقیقات چې تر 2009 میلادي کال پورې روان و نتایج یې په دې وروستیو ورځو کې په قاهره کې اعلان شول. ساینس پوهانو د تحقیق په وخت د مړو د ډي ان ای او سی ټي سکان مطالعه وکړه او په دې ډول د ساینسي تجربو په مرسته د مصر د لرغوني تاریخ په باره کې نوي نتیجو ته ورسېدل. ساینس پوهانو ته دا پته هم ولګېده چې توتنخامون د اخیناتین زوی و. اخیناتین هغه څوک و چې په مصر کې د ایکي و خدای د منلو حکم وکړ. اخیناتین په اوله کې له نفرتیتی نوم انجلۍ سره واده وکړ. نفرتیتی په لرغوني مصر کې په خپل ښایست مشهوره وه، خو دې ښکلې ملکې فرعون ته زوی ونه زیږاوه، نو فرعون اخیناتین د بل واده د کولو نیت وکاوه. د دا ځل له خپلې خور سره واده وکړ. خورې توتنخامون ورته وزیږاوه چې په پښو کوک او ناجوړ غاړی بنیادم و. د ساینس پوهانو تحقیقاتو دا هم معلومه کړې ده چې توتنخامون د ملاریا ناروغي لرله. په پاسنۍ شونډه کې د زوکړې له وخته یو چاکو د ده د شونډو د چاود او د کچلو پښو اصلي علت دا و چې مور و پلار یې سره نږدې خپلوان و.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو یو هغه اصطلاح چې د افغانستان د پوهنې په کډیو کې لا ناآشنا ښکاري د هرمونوتیک اصطلاح ده. هرمونوتیک څه ته وایي؟ دغه بحث څو وخت پیل شوی دی او ادبیاتو ته کله را رسیدلی دی؟ د راډیوي ادبي قاموس د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. استاد نجیب منلی، یو هغه بحث چې هم په فلسفه کې مطرح دی هم په ادبیاتو کې، هغه د هرمونوتیک بحث دی. البته په افغانستان کې د افغانستان په پوهنتونونو کې یا د ادب پوهنې په حلقو کې په دې باره کې خبرې نه کیږي، خو په هر حال مطرح بحث دی په دنیا کې. نو تاسو خو یا له تعریف پیلوي یا د کلمې له ریښې، خو ګمان کوم چې دا کلمه ناشنا ده، د کلمې له ریښې شاید پیل کړي. د ما اټکل خو دغه ده،
بېخي سم اټکل هم کړی دی. هرمنوتیک د یوناني کلمې نه راغلی دی. هرمنوتیک کې تخنی یا د تعبیر هنر. په نړۍ فکر لغه کې یونانیان دا د هرمس پورې تړي. هرمس هغه خدای ګوټه و چې د نورو خدایانو ترمنځ یې رهبري کوله، پیغامونه یې وړل او نخې یې پیژندلې. خو ارستو چې دا کلمه کارولې ده د ارگانون یا ارگانون په دویم کتاب کې پری ارمینیا یا د تعبیر په باره کې، په دې کې د تعبیر او د تفسیر د متون د تعبیر او د تفسیر قوانین وضع کوي. بیا د ارستو وضع شوي قوانین یو څه موده په خپل حال پاتې کیږي او بل ځل د رواقیونو په وخت کې په دې باندې کار کیږي، خصوصا د طبیعي هرمنوتیک مفهوم رامنځته کیږي. یعنی چې طبیعت هم همدغسې نښې دي او د نښو د تعبیر نه سړی د طبیعت واقعیتونو ته هم رسیدلی شي، یوازې متنونه مطرح نه دي. خو د هرمنوتیک ډېره برخه چې ډیر کار پېښوي دی او د هرمنوتیک په تعریف کې زیات پې اصرار کیږي، هغه یې د مذهبي اړخه ده. اول د یهودیانو په منځ کې د تورات د متن په تفسیر او تشریح باندې کار وشو، ځکه چې مذهبي متون تفسیر او تشریح ته ضرورت لري.
لکه موږ چې په عالم اسلام کې په قرآن شریف باندې د پوهېدو لپاره تفسیر کوو، د دوی مقصد هم همدا و.
همدغه خبره ده، یعنی هغه څه چې موږ د علم کلام په برخه کې زده کوو د هغې یوه برخه د یهودیانو په منځ کې هم رایجه وه. هرمنوتیک د تفسیر هنر دی.
وبخښئ، د دې له خاطره چې زموږ اورېدونکي ډېر پرې پوه سي، فرضاً دغه د قرآن شریف تفسیر چې څوک کوي په دې اسلامي ټولنه کې، نو ځینې اصول لري، مقررات لري. مثلا هغه باید له عربي لغت سره هغه سړی بلدي، له عربي ګرامر سره بلدي، د هغه وخت له عربي ژبې سره چې قرآن شریف په کوم وخت نازلېدو له هغه سره باید بلدي، نه پېژم له احادیثو سره باید بلدي. دا مختلف شیان دي چې مفسرینو وضع کړي دي د تفسیر د کولو لپاره. دغه شی یعنی هرمنوتیک بحثه.
دغه شی د تفسیر اجابات دي. هرمنوتیک هغه مجموعي قواعد او علوم دي چې د هغې په اساس باندې د هر څوک چې تفسیر کوي هغې ته ورسېدلی شي.
یعنې دغه اجابات خو د دغه اصولو سره
تړلي دي. نو د میلاد نه یوه پیړۍ مخکې یو یهودي ملا چې هیلل حزکن نومېده، هغه د تفسیر دپاره اووه قاعدې وضع کړلې. بیا د دې اووه قاعدو نه یو بل عالم دیارلس اصول جوړ کړل، خو دغه ټول چې سره جمع شول د دینه هغه څلور اصلي ټکي چې د هرمنوتیک مجموعه تشکیلوي، هغه په یهودي علومو کې اول پسحت دی چې هغه خپل متن دی، هغه څه چې واضح دي، هغه څه چې په فصیح ډول بیان شوي دي، یعنی هغه څه چې ښکاره دي په متن کې. دویم شی چې باید په نظر کې ونیول شي، دویمه درجه، هغه ته دوی رمز وی، یعنی رمز، هغه څه چې په رمزي ډول باندې بیان شوی دي. دریم شی چې دوی په نظر کې نیسي، هغوی ته درسوي، یعنی هغه څه چې اشاره ورته شوی ده او د هغې باید تعبیر وشي.
دغه اشاره چې ورته شوی ده او د رمزي بیان، ته دوی څه فرق کوي؟
رمزي بیان داسې دی چې یو شی په لږ څه پیچلو الفاظو بیان شوی دی، په تشبیه او استعاره باندې بیان شوی دی، یا د یو شی د بل شی په ځای باندې بیان شوی دی. درسه برخه چې ده، دا هغه برخه ده چې په هغې کې تعبیر ته ضرورت دی، یعنی یوازې په کلمې اشارې ته فکر نه دی شوی، هغه څه چې د شاته پراته دي هغه هم باید ورسره وکتل شي. او څلورمه برخه یې چې د سود په نامه یادیږي، دا هغه څه دي چې پټ دي او یوازې د حال خاوندانو ته څرګندېږي.
یعنی چې دغو یهودي عالمانو یا یهودي عالم چې دا بحث شروع کو، دوی دی یهودو د مقدس کتاب پیسه کې دا بحث کو، نو په دې کې دغه د حال د خاوندانو بحث ته هم ځای ورکو،
دته هم ځای ورکو. او علت دا دی چې د خدای خبرې د ټولو لپاره دي، مګر ټول پې نه پوهېږي. ځینې کسان دي چې هغوی پې ښه پوهېږي، او کېدای شي چې بیا هغه خلک د نورو در لارښوونې وسیله شي. نو که چیرې سړی په خپله متن ته وګوري، خبره که په متن کې واضح وه خو ډېر ښه، که په متن کې خبره واضح نه وه شاید په رمزي ډول بیان شوی، یو کیسه شوی، یو مثال ورکړ شوی، په هغه باندې پویدل پکار دی. بیا که هغه سم نو کېدای شي چې په تلویحي ډول باندې یو شی یاد شوی، نو دا هغه باید بیا تعبیر وشي.
په خپل په اسلامي ټولنه کې، په اسلامي معرفت کې دا خبره ډیره کیږي چې د قران شریف په رازونو باندې سیده عوام نه پیژي او له اوله پیژي.
د مقدسو کتابونو د تعبیر او د تعویل په اړه کې د خبرې عام خبرې دي. هر مذهب هم دغه شان لري، او طبعا د يهودیت نه وروسته مسیحیت هم په دې باندې کار کړی دی. او دغه د معنا او څلور درجه چې موږ ذکر کړلې، دې باندې عیسوي عالمانو هم ډیر کار کړی دی. او اوریجن په 1050 مسیحي کال زیږیدل دی، او تر 2350 پورې ژوند کړی دی. د تحلیل او تفسیر لپاره درې برخې په نظر کې نیسي، چې یوه یې تاریخي برخه ده، هغه څه چې د تاریخ په اساس موږ په هغې باندې پوهېدلی شو. دویمه برخه یې هغه برخه ده چې د معرفت په اساس موږ ورته رسیږو. او درېمه برخه یې هغه ده چې د اشارو او د الګوري د لارې یا د نمونې د لارې موږ هغې ته رسیږو، مستقیم ورته نه رسیږو. تاریخ یې ښکاره معنا ده، هغه معنا چې په تاریخي لحاظ مونږ هغه ته رسیدلی شو او تاریخي شواهد د هغې په باره کې لرو، هغه څه چې مونږ پرې باور کولی شو مستقیما په خپلو حواسو باندې درک کولی شو. د معرفت برخه یې هغه برخه ده چې د حال خاوندان هغه درک کولی شي، یعنی د متن شاته چې څه شی پروت دی هغه دوی ته د الهام په ذریعه یا د په یو بل ډول القا کیږي. او د الیګوري برخه هغه برخه ده چې په هغې کې د پیښو ته وقایعو ته اشاره کیږي، په ښکاره ډول نه دي بیان شوي مګر سړی کولی شي چې په تشبیهي ډول د هغې لارې حقیقت ته ورنږدې شي. بیا په دولسمه پیړۍ کې د مسیحي هرمنوتیک علم یو څه تحول وکړ، ځکه چې په دولسمه پیړۍ کې دوی بیرته یونانی متون ته رجوع وکړه او په عین حال کې اسلامي علم دوی ته ورسید. هغه څه چې مسلمانانو له یوناني علوم راخستي وو هغه بیرته دوی ته ورسیدل او دوی له سره وکړه شول چې په خپل مذهب باندې فکر وکړي. زمونږ په فرهنګ کې هم د علم کلام مسله ډیره زر مطرح شوله، د اسلام په صدر کې اول د قران راټولول په خپله یوه ډیره مهمه خبره وه. د هغې نه وروسته بیا د قرآن د احکامو په باره کې هغه څه چې واضح وو هغه څه چې روښانه وو هغه خو په خپل ځای وو، مګر ځینې شیان هلته نه وو. هلته بیا د قرآن د تفسیر مسله مطرح شوله چې دلته هم علماو قواعد ورته وضع کړل چې همدا د هرمنوتیک قواعد دي. د قرآن د تفسیر لپاره اول قرآن کارول کیږي، یعنی د قرآن یو برخه چې روښانه نه وي د هغې د روښانولو لپاره د قرآن نورو برخو ته رجوع کیږي که هغې کې څه اشاره ورته پیدا شي. که په هغې کې اشاره پیدا نه شي بیا په احادیثو کې پلټنې کیږي، که په احادیثو کې پیدا نه شي بیا نور کتابونه پسې کتل کیږي، عربو فرهنګ ته پسې رجوع کیږي.
دا شان نزول دا خپل هم په هرمنوتیک کې شامل
شان نزول په خپل په هرمنوتیک کې شامل دی.
دې لپاره چې د معنا فهم وسی
دا ټول مسائل د هرمنوتیک د علم یو برخه ده. نو هرمنوتیک چې دا خبر لږ سره راټول کړو تر دولسمې دیارلسمې پیړۍ پورې یوازې د مذهبي متونو د پوهیدلو علم و. وروسته په اروپا کې د رنسانس دورې نه را په دېخوا په هرمنوتیک د سره فکر وشو او نور علوم هم د همدغې لارې وڅېړل شول، سره راټول شول، ادبیاتو ته په همدې ډول باندې فکر وشو، د متونو په راټولولو کې د متونو په جوړولو کې په دې باندې کار وشو او د هرمنوتیک اوسنۍ بڼه معاصره بڼه د نولسمې پیړۍ اوګدو کې د دوو عالمانو لخوا یو فریدریش شلر ماخر چې په 1830 کې مړ دی او بل دلته چې په 1830 کې پیدا دی د دوالو په دغه مسله باندې کار کړی دی او د هرمنوتیک اصولې د بشری علومو د اساساتو لپاره کارولې دي.
استاد منل ویل کیږي چې شلر ماخر اول سړی وو چې د هرمنوتیک دغه تعویل دغه تعبیر د تعویل او تعبیر اصول د ادبیاتو لپاره هم مطرح کړل. په ادبیاتو کې د سړي نوم ډیر راځي
بخي درسته، ځکه چې دغه د او دلته یوازې په ادبیاتو کې نه د بشري علومو لپاره چې تهدابي کې خود همدغه د هرمنوتیک په اساس کې خود او په شلمه پیړۍ کې بیا د فلسفي هرمنوتیک مسله مطرح شوله. علاوه د دې نه په شلمه پیړۍ کې د علومو تقسیم ته هم د خبرې یو څلار پرانستله. په شلمه پیړۍ کې د علوم په تعریف باندې هم د سره غور وشو او علوم په دوه ډول وویشل شول، هغه علوم چې د تجربې د لارې ورته سړی رسیږي چې هغه همدغه فزیکي علوم د طبیعت علوم او ریاضیات په دې کې راځي، او دویمه ډله یې هغه علوم دي چې هرمنوتیک تاریخي علوم ورته وایي، یعنی چې د انساني ټولنو د تاریخ او په انساني ټولنو کې د پیښو او د واقعیتونو د تعبیر په اساس دا علم کار کوي او خپل اساسات دي. دې کې مونږ
که زه پوهیدلم دوی چې دغه تقسیم کوي د دوی اصلي مقصد دا ده چې ځینې علوم خو اثباتي دي که زه هر رقم تفسیروم، که زما هر ډول خوشی، که زما هر ډول احساسی هغه په هغه شکل موجود دی. فرضاً ریاضی ده، په ریاضی کې للسو سره لس جمع کې نو شل بکیږي، زم دا کار کوم تاسې هم سل کاله مخکې هم شل کېدو سل کاله بعد به هم شل کیږي، لیکن یوه تاریخي واقع ده، هغه زه په یو زمان و مکان کې اوسم هغه یو ډول راښکاري، په یو بل زمانه کې بل ډول راښکاري. فرضاً چنګیز خان په هغه وخت کې چې د ظهور وکړو د منګولیا خلکو ته یو اتل و، لیکن اسلامی خاورو باندې چې ډیر غلونه کړی وو دوی لپاره خو یو اهریمنو نو کوی تاریخ ته یو نظر وکتل دغه خلکو چې ځپل سوي خلکو دوی تاریخ ته بل نظر کتل نو ځکه دوی دا په دوه ډولو ویشي ځکه چې په دې کې دی انسان خپل عواطف خپل احساسات او خپل لید ډیر شامل دی دغه باریکي ده پکې
ځکه چې کچیرې مونږ دا وایو چې هغه علوم چې د انسان ذهني ادراک د هغې په وده کې او د هغې په جوړولو کې نقش لري د هغو علومو نه بلکو چې د انسان د ادراک نه یو څه آزاد دي نو دا شاید لږه مؤثرتره لار واوسي او په همدې خاطر په اوس وخت کې علوم په دغو دوو ډلو باندې چې اثباتي علوم دي او تاریخي علوم تقسیمیږي. په دغه ډله کې طبعا ادبیات هم راځي او کله چې ادبیات په دې ډله کې راغلل نو د ادب یو ډیر مهم جز کره کتنه ده او د کره کتنې دپاره هم کوم اصول چې وضع شوي دي بیل بیل ډولونه لري چې په دې کې یو هم د هرمنوتیک کره کتنې بحث دی.
په ادبیاتو کې د هرمنوتیک د نقش او د اوسني او پخواني هرمنوتیک د توپیرونو په باب د بلیونی په ازادي راډیوي مجله کې خبرې وشي. یو هغه ناروغي چې د ډیرو کسانو د مرګ سبب ګرځي د زړه ناروغي ده. یو نوې څېړنه وایي چې خوشاروا کسان د هغو کسانو په نسبت د زړه په ناروغیو لږ اخته کیږي چې مړاوی او غمجن خوی لري. نور حال مخفي عزیزی راکوي.
یو نوې سروې ښیي چې د غمجن طبیعت کسان تر هغو کسانو د زړه په ناروغیو ډیر مبتلا کیږي چې خوشاله خوی لري. د رویټر اژانس له راپور سره سم د میرمن کارینا ډیویډسن په مشرۍ د امریکایي محققانو یوې ډلې ویلي دي چې دوی ته د خپلو څېړنو لومړنیو نتایجو دا ورښودلې ده چې د زړه د ناروغیو او منفي عواطفو ترمنځ مستقیمه رابطه شته. منفي عواطف لکه غم، ورختایی او له نورو سره رخه د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو امکان زیاتوي او برعکس مثبت عواطف لکه خوشحالي، له نورو سره مینه او خوشبیني د زړه په ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان کموي. میرمن ډیویډسن وایي چې دوی د خپلې لس کلنې څېړنې په وخت هم مثبت او هم منفي عواطف په 55 درجو وویشل او دې نتیجې ته ورسېدل چې د منفي عواطفو د هرې درجې په زیاتېدو سره د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو چانس یو څه زیاتېږي او دغه راز د مثبتو عواطفو د هرې درجې له لوړېدو سره د زړه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس یو څه کمیږي. د سګرټو څکول، چاغوالی، د کورنۍ په نورو غړیو کې د زړه د ناروغیو سابقه او د وینې لوړ فشار د زړه د ناروغیو هغه لوی عوامل دي چې معمولا یې یادونه کیږي. د میرمن کارینا ډیویډسن او د دې د ملګرو په نظر غمجن طبیعت هم باید په دغه لیست ور اضافه کړو او د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو یو لوی عامل یې وبولو.
که څه هم عام نظر دا دی چې خوشحالي په خپل لاس کې نه ده، خو یو نوې څېړنه شي چې خوشحالي تر ډېره حده د بني ادم په خپل لاس کې ده. ځینې وړو شیانو ته توجه د دې سبب ګرځي چې بني ادم خپله خوشحالي زیاته کړي. په دې اړه د شبې څېړنې خلاصه مخفي عزیزي لولي.
دا خبره ډیره شوې ده چې ځان خوشاله ساتل د بني ادم په خپل لاس کې نه وي، بلکې دا د ژوند شرایط، د صحت وضعیت او ارثي ځانګړنې دي چې یو څوک خوشاله طبیعت لري او بل یې نه لري. خو یو نوې څېړنه ښیي چې خوشحالي تر ډیره حده د بني ادم په خپل لاس کې هم ده. د ژورنال آف کلینیکل سایکالوجي په وروستۍ ګڼه کې له خپور شوي راپور سره سم د کالیفورنیا پوهنتون استادانو میرمن سونجا لیوبیو مرسکی او د دې ملګرو پوهانو معلومه کړې ده چې د ځان خوشاله ساتلو 15 اسانه او مهمه طریقې شته چې که هر څوک پام ورته وکړي نو زړه او ذهن ته به یې د خوشحالۍ رڼا لاره ومومي. د دغو څېړونکو په نظر د ځان خوشاله ساتلو یو لاره دا ده چې بني ادم له هر هغه چا مننه وکړي چې سړیتوب یې ورسره کړی دی. دغه پوهان وایي چې که یو څوک له بل چا سره یو سړیتوب وکړي او هغه د مننې لپاره یو لیک ورته ولیکي نو که حتی دغه لیک وروا هم نستوي د زړه ته به د خوشحالۍ ښاپیرۍ سر ورښکاره کړي. د څېړونکو په نظر د مننې د عادت په خپلولو سربیره د ځان د خوشحاله ساتلو بله طریقه دا ده چې بني ادم باید خوشبینه واوسي. معنی دا چې په ذهن او تصور او خیالونو کې باید د روښانه آیندې پروګرامونه جوړ کړي. د ښه ژوند په باره کې فکر کول په زړه او ذهن کې د خوشحالۍ د احساس له پیدا کېدو سره مرسته کوي. د ځان خوشحاله ساتلو درېمه لاره دا ده چې بني ادم باید خپلې کامیابۍ او خپل پرمختګونه وشمیري. موږ هره ورځ یا هره اونۍ خامخا داسې خبرې اورو چې موږ ورباندې خوشحالیږو او ځینې داسې چارې ترسره کوو چې په ژوند کې مو د پرمختګ سبب ګرځي. پکار دا ده چې همدا لوی یا کوچني پرمختګونه وشمیرو او را په یاد یې کړو. دغه عادت د ژوند د خوشحالۍ اندازه زیاتوي. د میرمن لیوبومیرسکي او د هغې د ملګرو پوهانو له څېړنې سره سم د ځان خوشحاله ساتلو بله ذریعه دا ده چې بنی آدم خپل استعدادونه وپیژني او استعمال یې کړي. مثلا یو سړی به د ټوکو ډېر ښه استعداد لري، دی باید دغه استعداد په مناسب ځای کې استعمال کړي، څو په دې ډول هم خلک ورنه خوشحاله شي او هم د زړه ته ډاډ او رضایت لار ومومي. هر انسان خامخا یو کمال لري، خو د ځینو کسانو دا عادت دی چې خپلو کمالونو ته به اهمیت نه ورکوي او په څه سترګه به نه ورته ګوري. حال دا چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره دا هم پکار ده چې خپلې وړتیاوې وپیژنو او استفاده ورنه وکړو. د ځان خوشحاله ساتلو پنځمه طریقه دا ده چې په نورو مهربان واوسو او ښه ورسره وکړو. له نورو سره ښه کول او نور خوشحاله ساتل په حقیقت کې له ځان سره ښه کول او د ځان خوشحاله ساتل دي. ترسره شوې څېړنه ښیي چې کوم کسان د نورو د مشکل د اوارولو لپاره خپل وخت یا خپلې پیسې لګوي، د ډاډ او خوشحالۍ خاپېری یې په اسانۍ سره د زړه د کور دروازه ورډبوي.
نو خوشحالي چې په خپل لاسته راځي د ځوان سندرغاړي خالد ملک په یوه مسته سندره تر بلې راډیوي مجلې او بلې اونۍ سره بیل شو. په عزت وسلم.
مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان، مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان، بند زما مرتبہ تیار دے جانا. کبھی رات دا گن پزڑگی زکرم پزڑگی زخمی زخمی مزیدار دے جانا نکتا گن قیستا.